السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. کاغلی جبران زیاته کړی د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلانډې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 26 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپز په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورتا د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره، هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې وویل چې دغه تراپۍ ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 26مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف له دې سالتون مر باندې راغلی دي چې خپل ځان بموهه، وخته به خپل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي.
نیمه نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخی دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی ته رسولې و چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شمل په وینا د ډیپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبی شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسره بسر نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورک دوستان، نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه او سم دغه هر څه وکم، هر څه خبرې وکم، ویل وکم، هیڅ خکېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هیڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سوالاتونه مرا باندې راغلي دي چې خپل ځان به موهه، چې دې قرب مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، بخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پرز ګډوډیږي خکېږي نه. کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تند دې نم خراب شي.
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر خته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاو تریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغه، نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي، نو د فرژان خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډیرو لحاظه چې دی په ډیفرنشن کې دي، مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه، بعض د پانتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبي حق ته خستل کیږي. نو دغه حالات دي چې انسان مجبوري وي دوی ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي، او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو.
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب یا هم دیر مهم باید ورزول شی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیر مغلق رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړې د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایرچی له واڅخه بهر اوسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډي وډي کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوندو سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله
لنه کار
بیا وروسته چې حالت ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایه آیا حال ته د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم، یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با ما دی قبر بسر کهی.
بله.
او دا دیره سخته. سخته ده.
بله. زه پویگم چه کلا نا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زخه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کوم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کوم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغۍ زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی. د ډیر عادي او د بسيطو مسائلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي. او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خپګان لامرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکوو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی سنځنې موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوسرت وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپکړي. په دې کې د جوار خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې صنايعي قوت ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوار خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري او عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په جوړ خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لمړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي څوک پیدا کوي دا وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسته کوي پس نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی د دې دلیل دی چې دا وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناک ده نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته د پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضی هغه لري بعضی اغیز لري طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنوي د مصاب ته ونه کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نشي او انسان کې خپل د اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم په خپل منځ باندې په خپل ذکر باندې په خپل قران باندې په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل مالج ووسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کبه خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه خیم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو او په خپل ستونزو په خپل مشکلاتو په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوړ خپګان یو جدي صحي ستونزه ده په دې ستونزه د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترونو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1 تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو دا ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برترغه جوړیاست تاسو د میلما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو کوربنه نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په سویل کې د سیو لیکوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سرویره پر دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري هغه په سویل کې په څنګه ډول په هلمنو قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملمدای ستړي مشه په خیر راغله کبه په لیکره ته دا وایس چې عبدالستار ستوري څوک دی پیدایښت چرته شوې دي او نومړنی زده کړې چرته پیل کړې دي
ډیر مننه سر خپل خو تاسو ته او تاسو درسنې دلاري زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري هم راتوایه عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او ذکر می په ډیر له سوه پنځوس کې کله چې خاوره مش خاوره باندې دروس روسي غل لاندې رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبور سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کې پیدا شوم نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت زما د خارپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و نو هغه لته زیږېدل دیارلس سوه پنځه شپېته کې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ وه ښوونځی وې هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته رالو کوټه کې مو دوه کاله تیر کړ بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځی همدلته ولوستې لشکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستې
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پایل کړی وي د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه نمړې ورځو کې چې ښوونځي ته تللې دا څه کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسو ذهن کې وي
و موږ ډېر غریبانو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر بدلی وو ځکه دلته مو هیواد باندې تیرې شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته یې جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میاد کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څریږي او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچول او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول هلته زه تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ او روغن مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي نو د اخترونو هغه د مهاجر ټول مهاجرو ټول حالت دا مهاجرو د نورو امزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې نو یو بل لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب و هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې رایادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوري صاحب سره ډوډۍ مو یاد کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته یاد کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کې به مې همیشه خوړله ستوري صاحب کدي ته راشو چې ښوونځي ته چې تلی په مغه ابتدایي دوره کې او دغه نه وروسته چې لیسې ته لاړې کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دې خز ده کېده
ولا یو مضمون چې زما سره اساسه ترلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نوسوس د کولای نو کله نه کله په دې مضمون کې ما څه ډیره لټی کېدل او دې مضمون باندې زه په دغه ساتونه کې ځتلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه باندې خبر شوی هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ما ډیر زده کېدل او بغیر دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع را یا کړل هغه به زما پیاکس ولا اسلامي مزامین زما پیا دیدل اجتماعي مسائل د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورست بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا غوښتل چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وای کانکور ته آمادګی یعنی څو وخت دی پیل کړی او د شي د ټولنیز مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره و ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اوریدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومان د پاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایزر خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه ونه زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوږ دی دا چې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانه کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر دې کې زو اورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه د شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا ول چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مزامین به مشتاش دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسې او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو ځکه کانکور ته ډیر د څه د پرما د کی سره نه ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچا کی مش فارغ سول په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکې هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پونتون نه درلودو په دې کې فقط واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځي او شونه وروزنه و بیا زه لوري نو بلی می وړي وې زرات پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما پر وړاندې نه پوهېدل چې زه باید څه وایم نو بیا مې هلته زرات پونځي و د وزارت ولس کې فارغ شوله
ستوري سب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس مخي ساسي د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کاله مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلې چې د داخله لپاره مو ویلې چې یو سند وي او څه ما سره وي چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بلې بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زداسي ولایت تراله هلمند غوندي ولایت ته چاغي زراعتي ولایت دی بیا ټولي برنامه ټولي پروژې او ټولي پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې بخښه کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو ما ته لوړ معاش پکښې پیدا سو ما ته بیا زره 4000 افغانۍ پکښې پیدا سو د معاش باندې بیا په باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی هغه په سو باندې ما ستانته د ژوند ملګری پیدا کی او ما هو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت میکانیزاسي او په لږم ځکه باندې ډیر اصل لاس تراوی نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل دیموګانی به په یاد می دلته په ودا ویلې تنو کې نو ما د پدغه برخه کې بیا کار وکي او بیا فرصت زه د وظیفه په لحاظ باندې سیده روان خو مله ادبیات سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې د چې ما فطرتي او مینه ور سره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په یلمن کې بیا زه دعوت کړلم نه تاقیته چې راته زموږ سره نه تاکس بیا مې د خپل مسلم د نه تاقی دنده مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمن کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو به رایه ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه زما علاقه وه نو هلته مې خپرونې وې ښوونیزه خپرونه وه د کرغنې خپرونه وه دغه برخه وه او د نثر برخه وه د تصور په یاد څراغ یو بل خپرونه ښوونیزه خپرونه قران او ساينس یو بل دنی واسطه خبرونه ودا درې سره خبرونه ما مخته وړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مخته وړلغه په موسسات کې ومه نو موسسات تو کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زرات په دې لبرکات
ستوره سه پاینې وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه تندې مخې ته وړل څنګه د غزایت موزان ورسوه کې وزوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک تر رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کوم لارې چارې ورته خای چې هغه وکولای شي هغه مسلک لکه تاسو په تیر باندې خپل علاقه ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وس ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه اس کله د ځوان نوم ایست کیږي اس کله د ځوان نوم وای چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي مش ډېرې هغه ځوانان چې یا ډېرې شخصیتونه چې نن یې مش په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریبي کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځنې خو دا چې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د په ماشوم ټول کې د پلار یو پاتې شوی دی یا د مور یو پاتې شوی دی یا د ماجه شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا هڅه شوی دی یا د په شونځي کې سواره ناکام شوی دی ځنې مثالونه مشلرو نو هڅه او د دې سره ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تمه او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غوښتل چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک ترسره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نسی ورکولای نو تر ډیره مهمه دا ده چې خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه خدای لرم چې زه خپل ارمانونه ترسره نو کېدای شي چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مورته وایست کورنۍ کې څو تنه یاست خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر وخت څخه مثلا ما ورنه مشران ورنه په کوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولرېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریات کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش دا دنګورو کشمش تر شایم اداغه چې دا می شی او خرابې د انیم سره جلا کولې ما تشل کلداري را کولې پاکستان کې میرې اړي کوله ورنه میم ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراول ترکاری او سوزي او هندواني او داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریلی میکوله نو دا می خپل کړی ورنه میم را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور مې له انجینری پونزي څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په ناست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټرشیپ ته دغه برخه و ده د اوبو برخه و بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو دا تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغسې و خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي.
ستوری صاحب ستاسې په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسې مهاجر وئ یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنۍ ونه لار ورکه ده لکه تاسې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسې په اند باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسې په ان باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسلې دي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د یو انټلې لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ول عادت لري په لوی پکتیا خلق ولډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند به د ولډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلاړو د اورونو صلاحیتونه دي انجینری په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي کپ کور کې نارینه یا غم د شوزو پس د کړه وان په ژوند په انتخاب کې ل خپل صلاحیت کار اخی او په لور کچم دغه سي بغیر لدی چې د شدي ارمان وکتل سي یا د شدي څغواړي یا د شدي صلاحیت د شدي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید دې حق دغه واخه کده ذکر حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړي نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت موږ نه اخستې وي نو اته ځینې شې خو په دې پوهیږنه هغه داسې احساسې چې زما د ذکر صلاحیت او زما د ژوند بلګری صلاحیت ټول زما د فاميلي زما د پلیر زما د ورونو سره دی شریعت ماته دا حق نه دی راکړي نو ځکه دې ځینې کلیوالي انجنې دا فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دې سره فکر کوم چې دا صلاحیتونه په فامیلونو ځینې خصې دي غصب کړي دي اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومي شوی دي
ستوري سپ تاسو ته د خپل کورنۍ په اړه وایست کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن آشپزي به کوي څخه په خولای شي او که کور کې است علاوه د دینه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې است څه مصرفیت باندې مصرفی است
ولا صاحب خبر دا چې زه په کور کې د کور په پسایلو کې ډیر لکه ما او دا زه ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د پاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسائل دي د اختر جوړه ده او نور جوړی دي، خو دا کار په ما دی، د سارا او هغه وړلو راوړل یې په ما پورې اړه لري، خو دا د کور سمیدلو سنبالښت دا نو 50-50 به ورته ووایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سمه، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
اوس ما یو تر دغه خاطره چې هیڅ کله به زما هېره نه شي، هغه یو ډېره ترخه خاطره وه، یو ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچۍ بیو ریړی داسې یو ځای ته وروستل چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړیږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شاید د سړک غاړې ته د د دوی تماشاچان او د دوی هغه د کمپینران ورته وایي، هغه ولاړ و لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کې د شا په سیټ کې وو، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم، او ماته داسې وویل سول چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی، او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته اریان شوم، او وروسته مې یاد چې کله زه د دې صحنې څخه راتلم بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، یا کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لار کې مې وژړله او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی، زما زه ولې زما هېواد چیرې دی، زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم، د چا پسې سمه، ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خوا ته سپارو کړلو، په کاسټرانو موټرانو کې، نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورلم، او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس و. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل، او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت یې سره درلودی. نو دلته دغه ژړا چې وه، دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توپیر و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړي، او په خپل وطن کې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ژوند دغه دوه ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وې چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایي، ستاسې مقالې هم لیکي، لیکوالي هم کوي، څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که باغه سره و ویشه سیزن ما مقاله دوا برخی دی ادبیات کی هم دی او د خپل مسلک کی هم دی نو تر دې اندازې که بو وای چې خپل مسلک کی میوازی درس ور کړی دی او او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیات کی نو ما د زموج اوبه او زموج محصولات باندې او مقاله د علم پیژندري په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله به ډېره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نه کتاب لرم یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم په هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دی هغه پریزنټیشن ناشان مې مواد مې ورته اماده کول بیا مې مرسل ته ورته رایه کول
ستوري صاحب ساسې وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په کندهار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په ښځو نارینه او بدواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده ساسې پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنۍ ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې
په داورستوی کې کورونی ډیر لیواله سوي دي په داورستوی کې ډیر لیواله سوي و چې په خپل اولادونو باندې خامہ خبر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین ته واټن دوی خپل ولیدي اوس هم دا شاید اړتیا ډیر لیدل کېږي کورونی شارا کورونی شارونو تراله شارونو هم کلی خلک ولیدل دا اوس د کلی خلک په لشکرګاه شار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوست هم د لوست ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوست انجلی تر یو نه لوست انجلی باندې څومره خوشاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوست ځوان تر یو نه لوست ځوان څومره مفید دی څومره ګټور دی دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د نجونې وي که د هلکانې نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي او عجل په دې باندې کار وسي که موږ هره ورځ ځای کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او د راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک وایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق او ویلی شو